په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د واشنگتن لخوا یو بیا وسلوالو طالبانو څخه غوښتل سوي چې د سولې خبرو ته مخه کړي. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. زلمای خلیلزاد د یو هیئت په مشرۍ افغانستان او څو هیوادونو ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا انصاف نه دی چې د افغانستان د کمزوري حکومت فساد او په حکومت کې دننه د اختلافاتو له کبله پاکستان ملامت وګڼل سي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی پوځي سپینې مڼې او دفاع وزارت ته د مشکوکو خطونو د لیږلو په ارتباط نیول سوی دی. افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې او هیئت په مشرۍ افغانستان او څو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلیامه کې ویلي چې دغه هیئت افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته خپل لس ورځنی سفر نن پنجشنبه پیلوي. د لمې په حواله د ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد ماموریت دا دی چې د سولې مذاکراتو ته د طالبانو په حاضرولو کې د امریکا هڅې رهبري او تنظیم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی خلیلزاد به دغه حدثې د افغان حکومت او نورو شریکانو په نږدې همغږۍ ترسره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا انصاف نه دی چې د افغانستان د کمزوري حکومت فساد او په حکومت کې دننه د اختلافاتو له کبله پاکستان ګرم وبدل سي. شاه محمود قریشي دا خبرې پرون په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې په انسټیټیوټ کې وکړې. قریشي زیاته کړه چې لا هم افغانستان د ترهګرو ډلو خوندي پناځای دی او پاکستان هیله مند دی چې په دغه ګاونډي هیواد کې سوله ټینګه سي او دا زموږ ګډ هدف دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د تروریستانو د ریښو د ایستلو قصد لري، خو بې ځایه تورونه پر دوه اړخیزو اړیکو ناوړه اغیز کوي. د افغانستان د غوره لیګ لوبې سبا جمعه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. لومړۍ لوبه د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اظهر افغان د کرکټ مینوالو ته د فیسبوک د لارې په خبرې کړي پیغام کې بلنه وکړه چې د دې لوبې نندارې ته ورسي.
ګرانو هیوادوالو، د کرکټ مینوالو، څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده چې 5 اکتوبر نه تر 21 اکتوبر پورې د آی پی ایل سیالۍ په شارجه لوبغالي کې شروع کیږي. تاسو ته هیله کیږي شارجه لوبغالي ته راشي او خپل لیگ او خپل لوبغالي تشویق کړي.
دا لوبې د شلو اورونو دي. واشنگتن له ایران سره د 1955 میلادي کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. دا پریکړه وروسته تر دې وسوه چې تهران د همدغه تړون پر اساس د عدالت نړیواله محکمې ته د امریکا پر ضد عریضه وکړه. د محکمې پرون پریکړه وکړه چې امریکا دې پر ایران لګولي بندیزونه محدود کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون رسنیو ته وویل:
I'm announcing that the United States is terminating
ایران کوم چې متحده ایالاتونه له ایران سره د 1955 میلادي کال د دوستۍ تړون لغوه کوي. دا داسې پریکړه ده چې په ښکاره باید ووایي چې نه دېرش کاله ځنډیدلې ده. ایران تر دې ایران وروسته وویل چې امریکا داسې هیواد دی چې د قانون اصول نه مني. روسیا اټکل کوي چې سږ کال به په بې ساري اندازه د خپلو طبیعي ګازو صادرات زیات کړي. روسیا وایي دا کار د امریکا د بندیزونو د سختو خبرداریو او هغو هڅو سره سره کوي چې غواړي اروپایي هیوادونه د روسیې پر ګازو د اتکا بندولو ته وهڅوي. د روسیې تجارتي او دولتي چارواکو پرون په مسکو کې د انرژي په اړه په کانفرنس کې وویل سږ کال د روسیې د ګازو صادرات ښایي له 200 میلیارد متر مکعب څخه واوړي. تیر کال د ګازو دغه صادرات 1.94 میلیارد متر مکعب ته رسیدي. اروپا له هم د روسیې د ګازو تر ټولو لوی مشتریانو څخه ده او د روسیې د ګازو شرکت ګازپروم په انحصاري ډول د اروپا د ګازو د بازار 15% برخه کنټرولوي چې دا تر بل هر اکمالوونکي زیاته برخه ده. چارواکي وایي روسیې هیله منه ده چې د روانو کلونو لپاره په اروپایي بازار کې خپله ونډه 40% ته زیاته کړي. او د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی پوځي په یوتا ایالت کې پرون سپینې ماڼۍ او دفاع وزارت ته د مشکوکو خاتونو د لیږلو په ارتباط ونیول سو. د امریکا عدلي وزارت وایي 9 کلن ویلیام کلاید آلن په لوګان ښار کې توقیف ته بیول سوی دی. دغه پخوانی نظامی ورسته له هغه ونیول سو چې چارواکو ویل د دفاع وزارت ته دوه خاتون لجل سوي چې په لومړیو کې شک کېده چې شای د ریسن پونم وژن کې زهري مواد پکې وي. خو ورسته معلومه شو چې په پاکټونو کې د کاستور پونم دی یو بوټي تخم و چې ریسن مواد ورسخه نشه اتخلي. که څوک دغه تخم تیر کړي د ټپي کېدو سبب کیږي. خو د ریسن په څیر وژن کې ماده نه ده. دغه لیکونه د دفاع وزیر جماعت ساو د سمندري ځواکونو د لوی افسر امیر البحر جان ریچارډسن په نومونو لیږل سوی و. بل خط ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته لیږل سوی و چې د هغه محتویات لا معلوم نه دي. د سمندري ځواکونو د معلوماتو پر اساس نیول سوی پوځي آلن له 1998 میلادي کال څخه تر 2002 میلادي کال پورې په سمندري ځواک کې دنده ترسره کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل د دې او نور خبرونه تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای شئ چې آدرس دې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام د زنګړې سوي خو د دې پروګرام ترڅنګ دین راپورونه هم خبرو. واشنگتن یو ور بیا له وسلولو طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته مخه کړي او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل په افغانستان کې د سولې په پروسه کې یو خوځښت رامنځته شوی او طالبان باید دغه فرصت څخه ګټه واخلي. مایک پامپیو له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. احمد شیبر او نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر افغان طالبانو غږ کړی دی چې د خبرو میز ته حاضر شي او د افغانستان اوږده جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر نورت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پامپیو په دې باور دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې یوه هڅه پیل شوې ده او افغان طالبان کولی شي چې د خبرو له لارې له دې فرصته استفاده وکړي. نورت دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د سیشن بی په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. نورت د پامپیو د تیرې میاشتې د اسلام آباد سفر ته هم اشاره وکړه او ویې ویل چې د پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره د پامپیو هغه سفر هم مهم و. موږ ډېر ښه سفر درلود کله چې د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ولاړ او ګټورې غونډې د پاکستان له حکومت سره لرلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سې شنبې پورس ل خپل امریکایي سیال سره په واشنگتن کې تر خبرو وروسته وویل چې د افغانستان د ستونزې حل لار سیاسي ده او پوځي تجربه ناکامه شوې ده. شاغلی قریشی زیاته کړه چې اسلام آباد او واشنگتن دواړه په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکي دي او اسلام آباد په دې مسله کې مرستې ته چمتو دی. پاکستانی خبریال رحیم الله یوسفزی په دې باور دی چې اسلام آباد نشي کولای چې طالبان د سولې خبرو ته مجبور کړي.
پاکستان طالبان باندې فشار راوستي شي، څه کوشش نورم کولی شي، خو دا ده چې پاکستان دونه اثر نشته چې طالبان مجبور کړي. څو هغه مشران پاکستان کې دي، څه په ایران کې دي، څه په افغانستان کې دي، څه په قطر کې دي، نو هغه باندې که فشار راشي نو دونه فشار نه راځي چې هغه به مجبوري کې او داسې یو فیصله وکړي چې د هغه په ګټه نه وي.
فرانس پریس اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په استناد خبر ورکوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له پاکستان غوښتي دي چې له افغان طالبانو سره د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. طالبان په خوا د سولې د خبرو لپاره پر دې ټینګار کاوه چې دا خبرې د کابل له حکومت سره نه کوي او له امریکایانو سره یې کوي. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الیس ویلز په مشي امریکایي ډیپلوماټانو د جولای په میاشت کې په قطر کې د طالبانو له مشانو سره کتلی وو، خو تر دې خبرو وروسته په افغانستان کې نه جګړې درېدلې دي او نه هم کمی شوې دي.
په دغه جګړو کې هم افغان ملکیانو او هم پوځیانو ته مرګ ژوبله اوړي. په کندهار کې له وسلولو طالبانو سره په جګړو کې ټپي سوي سرتیري د حکومت له نه پاملرنې شکایت کوي. صادق رښتینی په خپل راپور کې د دوی شکایتونه راخستي.
نقیب الله خالق داد او شاقه هغه پولیس سرتیري دي چې له وسلولو طالبانو سره په کندهار کې د مخامخ جګړې پر مهال ټپيان سوي او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی چې خپل د بدن ځینې غړي هم له لاسه ورکړي، له چارواکو غواړي چې ژوند ته یې پاملرنه وکړي او اړتیاوې ورپوره کړي.
دولت غوښتنه ده چې موږ سره همکاري وسي، موږ د ودانۍ نه یو، د خټو نه یو، د بیلچیو د پلنګ نه یو، وطن ته مې قرباني ورکړې ده.
دا ځوانان چې یا شیدانیږي یا معاملې پر کېږي، نور دغه معاملو ته باید د پای ټکی کښېښول سي، نور باید داسې معاملې پر ونیسي. نور موږ د خپل حکومت څخه دا خواهش کوو او دا مو هیله ده چې د دې ځوانانو نور غور واورېدل سي.
که یعنې ما خدمت میکنیم، صدای ما را پیشنهاد کو، ما اینطور زخمی شدیم به خاطر وطن، دست خود از دست دادیم، خدا معیوب ساختیم، کسی هیچ صدای ما را نمیشنوه.
ټپي سوي سرتیري همدارا زیاتوي چې ډېر کله د کومو روغتیایي اسانتیاوو له امله یو شمېر ټپي سرتیري د جګړې په ډګرونو کې ساه ورکوي. په عینې وخت کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي په جګړه کې د زیانمن کېدونکو سرتیرو او د هغوی له کورنیو سره پر وخت مرستې ترسره کېږي. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې د ټپي سرتیرو درملنه له هغوی سره نقدي مرسته او د سرپنا لپاره د مځکې ورکړه د دولت مسؤلیت دی.
هر غړی چې یو سرباز یا سرتیر یا د وطن خدمتګار چې د وطن لپاره قرباني ورکوي په شهادت رسېږي، د هغه دپاره مکمل اوراق جوړېږي، د هغه دپاره وکیل ټاکل کېږي، د هغه دپاره د محکمې امر غواړي. دا یو مکمل منظم سایکل دی چې د وزارت دفاع د منظور شوې لایحې پر اساس باندې ټوله موارد طی کېږي، هغه قدمونه طی کېږي، وروسته دوی ته اکرامیه ورکول کېږي، سفر خرچ ورکول کېږي، تدفین مراسم پیسې ورکول کېږي، بیا دوی ته میاشت په میاشت تنخواه واله کېږي، او ان تر دې چې د حج د مراسمو کې هم نوم کېږي، د هغې په پروسه کې هم نیول کېږي، یا نمره مځکه ورکول کېږي.
د پوره تجهیزاتو، وسایلو او نورو اسانتیاوو د نشتوالي له امله ډېر کله افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو د ډله ییزو بریدونو پر مهال درنه مرګ ژوبلې ویني، او همدا لامل دی چې په دې وروستیو کې د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سئ. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په امریکا کې پر روانو انتخاباتو لیکنه خپره کړې ده چې په دې انتخاباتو کې د ښځو ونډه څه ده. فرشته جلالزی براته وایي.
ټاکل شوی چې د نومبر په شپږمه د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس د استازو مجلس د 315 او د سنا 15 چوکیو ته انتخابات وشي. په همدې ورځ به امریکایان د 30 ایالتي مشرانو یا ګورنرانو او وکیلانو د ټاکنې لپاره هم رایه ورکوي. په نیوجرسي کې د روګرس په پوهنتون کې د امریکایي ښځې او سیاست په نوم مرکز ویلي چې د کانګرس د دواړو خونو لپاره د ښځو کاندیدانو شمیر د تیر وار په پرتله ډیر زیات دی. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس 209 او د سنا لپاره 2 ښځې کاندیدان دي. د امریکایي ښځې او سیاست مطالعاتي مرکز مشري جین سینزاک ویلي چې د امریکا په دواړو لوی ګوندونو کې د هر کال په پرتله سږ کال د ښځینه کاندیدانو په شمیر کې زیاتوالی له ورایه لیدل کېده. جین سینزاک ویلي چې سږ کال په امریکا کې د هغو ښځو شمیر هم زیات شوی چې غواړي په ټاکنیزو پروګرامونو، د سیاسي مجلسونو په جوړولو، انتخاباتي کمپاینونو او له دې سره په تړلو قوانینو وپوهیږي او زده یې کړي. مېرمن سینزاک ویلي ښځې سږ کال پرته له دې چې په قالب کې د ځان جوړولو هڅه وکړي انتخاباتي کمپاینونه چلوي. هغوی پر داسې مسلو غږیږي لکه د جنسي تشدد، شخصي تجربه، د کوچنیانو روزنه او کار کول. ولې یوه مور کولای سي چې ښه وکالت وکړي او د پالیسي جوړولو په وخت کې ښې پرېکړې وکړي؟ د امریکا په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون زیاتېدل د امریکا د جمهوري ریاست چوکۍ ته د ډونالډ ټرمپ د انتخاب په ګډون ډېر دلایل لري. په امریکا کې په 2018 میلادي کال کې د ډونالد ټرمپ انتخاباتي کمپاین پر مهال د یو خبريال سره د هغه د داسې مکالمې ویډیو خپره شو چې د ښځو په اړه سپکې او له توهین ډکې څرګندونې کړې وې. خو ډونالد ټرمپ د انتخاباتو په ورځ د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن ته ماته ورکړه. د 2018 میلادي کال د جنوري په 10 د ډونالد ټرمپ د لوري تر مراسمو یو ورځ وروسته میلیونونه امریکایانو چې اکثر ښځې وې په واشنگټن او نورو لویو ښارونو کې د ټرمپ پر ضد مارش وکړ. تر دې وروسته په امریکا کې له ښځو سره د جنسي تشدد پر ضد انټرنیټي کمپاین می ټو پیل شو چې د امریکایي ښځې او سیاست مرکز د مشر جین سینزاک پوینا ډېری امریکایان یې سیاسي مبارزې ته متوجه کړي. له ښځو سره د جنسي تشدد پر ضد په دې کمپاین کې ډېرو پیژندل شوو هنرمندانو، لیکوالانو او د نورو مسلکونو خاوندانو ښځو د هغو سړیو نومونه خپاره کړل چې جنسي زور زیاتی ورسره کړی او هر یوې د خپلې تجربې په اړه خبرې وکړې. له دې کمپاین سره په امریکا کې د سیاستوالو، لیکوالانو، ژورنالیستانو او پیژندل شوو هنرمندانو په ګډون ډېر نارینه رسوا شول، چوکۍ یې له لاسه ولاړې او حتی د جنایي تحقیقاتو لپاره ځانګړو ادارو ته ور وپېژندل شول. خو د جین سینزاک په وینا د دې ترڅنګ نور مسایل هم شته چې په امریکا کې زیاتې ښځې سیاسي مبارزې ته تشویق کړي دي. د بیلګې په ډول د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د جنجال پارونکي پریکړې چې له مکسیکو سره په سرحد کې غیر قانوني مهاجرین د هغوی له کوچنیانو څخه جلا کړل پر ډیرو ښځو اغیز وکړ. د امریکا د سترې محکمې د قضایه پلاوي د غړیتوب لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر کاندید قاضي برت کوینا د جنسي تشدد تور پورې کېدو هم میلیونونه امریکایانو ته ټکان ورکړ. پر قاضي کوینا